Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم، السلام علیکم. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام لپاره د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی ویرونیکا بوکوویچ پوهار د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې 10 میلیونه یورو مرستې به د ښځو لپاره کوچنۍ تصدۍ جوړې شي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دی چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا UNDP له لوري ولګول شي. بیان زیاتوي چې له شریعت سره به سم افغان ښځو ته مالي خدمات چمتو شي او په تجارتي برخه کې به ورسول شي. UNDP ویلي دی چې په افغانستان کې له 2020 کال را په دې خوا چې طالبان بیا ځلي واکمنان شوي دي، نړیوالې مرستې کمې شوي او پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، چې له امله یې په اقتصادي ډګر کې د دوی هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مشر عبدالسلام عظیمي ومړ. عبدالسلام عظیمي چې د مصر په الازهر پوهنتون کې حقوق او اسلامي شریعت لوستی و، په کابل پوهنتون کې د شریعتو د پنځه استاد پاتې شوی. په تېر جمهوري نظام کې د اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی و او د ولسمشر حامد کرزي حقوقي سلاحکار. پوهان عظیمي له 2006 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان د سترې محکمې رئیس و. پوهان عظیمي د پنجشنبې په ورځ د 90 کلونو په عمر په ترکیه کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د 3-0 لوبو وروسته یوه تېر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلوده. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې وې. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د 0 اوورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په 1 پیل شي او نږدې 1 میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په دې ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره یو ځای شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین لپاره د امریکا د امنیتي تضمینونو په اړه یو سند بشپړ شوی، خو له روسیې سره د سولې لپاره د مځکې پر سر اختلافات په خپل ځای دي. ولودیمیر زلینسکی د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي تضمینونو سند د اوکراین د پارلمان او د متحد ایالاتونو د کانګرس له لوري تصویبېدو ته چمتو شوی، خو ښاغلي زلینسکی دا ونه ویل چې په امنیتي تضمینونو کې څه شامل دي. روسیه چې د اوکراین د خاورې شاوخوا 40% یې نیولې ده، د سولې په بدل کې غواړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه روسیې ته وسپارل شي، خو کیف له دې سره سخت مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې په بدل کې دې ته په هیڅ ډول چمتو نه دی چې د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی او یو شمیر لارې درنو واورو بندې کړې دي.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکنډي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه ترافیک پر مخ تړل شوي دي.
په ورته وخت کې د ورښتونو د هیله پیدا کړې چې شاید د سخت وچکالۍ مخه څنګه څور سره ونیول شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو او پلسکونو افغان کوچیان نیولي.
دغه د کابل علاقه کې کورونه په کورونه غلو په غلو ګرځي. خلک یې ډېر نیولې دي او شپتا یا کسه یې نیولې دي.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې په راپور کې افغانستان نه دی یاد شوی. د خبرونې لومړی مطلب، په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه څوار لس کسان مړ شوي دي چې یو شمېر کورونه نړېدلي دي او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د طالبانو د فایدامې وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس په یو پیغام کې چې د پنجشنبې په ورځ یې له کورنیو رسنیو سره شریک کړ د ورښتونو له امله د بندو شویو لارو په اړه وویل.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمېر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامداره طوفان له امله پلان مهاله ډول د ترافیک پر مخ تړل شوي دي.
په شمالي سالنګ کې د پنجشنبې په ورځ د واورې ضخامت تر 4 مترو او 6 سانتي پورې رسیدلی و او په جنوبي سالنګ کې واوره 2 مترو او 6 سانتي وه چې ډېرې واورې د لارې د پاکولو عملیات له خنډ سره مخامخ کړل. نن جمعه په سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د دې وړاندوینې له مخې ګرانه ښکاري چې د سالنګ لارې دي نن هم د ترافیک پر مخ پرانستل شي. د نورو لارو د پرانستلو لپاره پرون هڅې کېدي چې نن یې ځینې خلاص شوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې واورې او بارانونه د هوا د ککړتیا په له منځه وړلو کې ډېره ونډه لري او په ځانګړي ډول د دې وخت واورې که څه نورې هم زیات شي د زرغون چاپیریال سبب کېدای شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده او د دې تر څنګ د کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوی وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي، د هغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړی او د غوی ریښې سالم ساتي.
د راپورونو له مخې د ورښتونو له امله مرژوبله په کندهار، پروان، بامیان، میدان وردګ، جوزجان او فاریاب کې اوښتې ده. تر اوسه د نږدې 100 کورونو د زیانمنېدو او د شاوخوا 1500 څارویو د تلف کېدو خبر ورکړل شوی دی. په نورستان کې سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې له سختو ورښتونو وروسته د یوه کور د چت د نړېدو له امله درې ماشومان مړه شوي، یو ټپي شوی او یوه مېرمن هم ژوبله شوې ده. بل لور ته د چهارشنبې په ورځ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله شپږو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې هم په څو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لوري په خبره شوی بیان کې نن جمعه په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست کې د واورو بارانونو اټکل شوی دی. د بیان له مخې باران له 100 تر 25 ملي متر پورې او واوره له 100 تر 40 سانتي متر پورې اټکل کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د خبرونې په دوام زما همکار احمد تکل لتا سو سرمل دی. شرخلې
لشي بر صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو د راپورونو دوام ته خرغلاست. د راوداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویل دي چې د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخدو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاوتریخواله مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامه یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانيان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایی اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سلو نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 21مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدالت او نړیوالو بشري حقوقو له ښکارا ټکر سره مخ دي او خبردارای ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیز ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزي ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزا او ته مشروعیت ورکوي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپي کې په 23 ماده کې راغلي چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکار کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو رواداري د بشري حقونو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړې او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په صنعت کې په ښکاره ډول له پامه غورځول سوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژور اندېښنه ښیي. د دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو 2 کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې، خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
زما دا ملور چې له واده یې 2 کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې 2 کلونو کې ښایي تر 10 ځلونو هم ډېرې راغلې وې، خو وروستۍ ځلې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا دا حوضې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلې.
د کابل ښار یوه بله اوسېدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره لویری او د دې خبره د سم قانون د نشتون لامل لا هم له زور زیاتی کړي کی.
یک همسایه ما از چند روز پیش منبش از ما کمک خواسته بود به خاطر کی مشکل
زته مو د مخکې زموږ په وی گاونډي مرسته دا ورغلم. دا څه دوم را کړی دا چې انسان ته د زغم ور نه و سره له دې چې مې اقتصادي سونځي هم نه لري، خوده ته هیڅ پام نه کوي، ورته وایي چې ته ناروغ نه یې او ځان هم داسې خي او دروغ وایي. خو سری دا وهلې چې ولې تل ناروغ یې، ما خپل د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا د ولوسنامه په
د روادارۍ سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت محاکمو ته د تازه استول سوی جزایي اصولنامې پر 48 ماده هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر 10 کلن ماشوم ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د 9 مادې د مراتبو موافق دی تعزیر ورکول سي، خو د 9 مادې 4 بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلی دي. رواداري سازمان ویلي چې دا سند په څرګند توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منع کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د یادونې ده چې رواداري پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزا او د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسولیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې لامل یې د سازمان خبرداري ورکوي چې د شکنجه، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوې سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو. د راپور له مخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زنداني شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کېږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمېر 29 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سری نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګله دېش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 60% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوی چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډ او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لخبرونو ور آخوا
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یوه ویډیو کې چې تازه یې پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ډی پی د اقتصاد د برخې کارپوه محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په اکسپان خبر کړی ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل 3% زیات شوی، خو دا کا چې بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد د دی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسی ډول وړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هېواد تولیدېدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژۍ سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامداره نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسېدونکي شیبا آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نشو اخیستلی.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. ورځ کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسؤل چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابېلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابېلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیواد دونو څخه تامینیږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرې دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې ترې وبریده انډول وساتل شي.
لوګان مخ کې پاتیا په نیوی د مخ خرچې د لوس الحمدلله 260 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو پیاز مدایله په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرګ په دغه خور مخ کې په 300 اخیستل وسې په 150 روپیا خلو دا د موږ لپاره سوالات
سره دي چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوې بیا له چین د منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران څخه واردېږي یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله صاحب پر خو پوه شي کوم نه دی روغلی نه په ګوپي کې روغلی دی نه په شلغم کې روغلی نه په ګجاره کې روغلی دی نه په تربه کې روغلی په وش کې الحمدلله صاحب پر کوم نه دی روغلی
د سبزیو په کاروبار کې له دوکاندارۍ سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوې دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه ده زمونږه سالو ګونډا کو سد بوج کوزي کو هر د ډېرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابره کړي دولته چې ثواب یې برابر کړی دی
الحمدلله زمونږ د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کسه خلکو نه لرو او دا ته انشاءالله د پدې باندې مونږ پوره کوو
بل لوري ته د خوست د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوې او دلته نږدې 60% کاریدونکي ترکاری په خپله د خوست پیداوار دي د یادې خونی مشر نواب امیرزی وویل
ځي زموږ اوسني صدرتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوست خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي
یاد دی وی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست ننګرهار کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک گازرې شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج مالټا کینو لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي په 3 اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری زلارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده
د هم د دې خبرونې وروستی راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمېر افغان کوچیان ادعا کوي چې په تیرو 4 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونې او ځورونې سره مخ دي یبت آباد کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د آباد علاقه کې ډیر سخت او سختي راخستې ده کورونه په کورونه غلوې په غلوې ګرځي خلک هم ډیر نیولې دي یو شپتاوې کسای نیولې دي څوک
دغه شان هریپور کې او بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو 2 ورځو کې د دوی لسیمې هم لسکونه کوچی نیول شوې دي
موږ خپل کلیو عالم کې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللی وو ورځو مال تیر کوي کله نو سرکاري وکیلان ټولو بس دا خبره ورسره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تاییدوي وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډېر مخ کیږي حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول زیاتره په دې کې کوچیان دي دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو لپاره په کیمپ کې هغه استوزنه نشي کوی له سلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولي په جیلونو کې دي څه د روپۍ په واسطه باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسي د زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ د جنوري په 1 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به یې خامخا ډیپورټ کوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکي کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو دا شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیت سیارم ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې تر 1,500 ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان له حکومته غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید و خبرها. اتحادیه اروپا برای برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان کمک 10 میلیون یورویی را اعلام کرد. ورینیکا بوکوویچ پوهار نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه دوی دلو گفت که این کمک 10 میلیون یورویی برای ایجاد تصدیهای کوچک ویژه زنان به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک ها از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق به شریعت برای زنان افغان فراهم می شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت ها بر زنان افزایش یافته است. امریکه در نتیجه آن تلاش های زنان در عرصه اقتصادی با چالش ها و موانع جدی روبرو شده است. با گذشت بیش از 4 سال ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان هنوز هم فرمانهای محدود کننده را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آن را بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند. عبدالسلام عظیمی رئیس پیشین ستر محکمه در جمهوری مخلوع افغانستان درگذشت. عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود و عنوان استاد در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت. او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و باوقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است. پوهان عظیمی از سال 2006 تا 2014 میلادی ریاست ستر محکمه افغانستان را بر عهده داشت. وی روز پنجشنبه دوی دلو در سن 99 سالگی در ترکیه وفات کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید سند تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست. ولودیمیر زلنسکی روز پنجشنبه دوی دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آماده است تا از سوی پارلمان اوکراین و کنگرس ایالات متحده آمریکا تصویب شود، اما آقای زلنسکی توضیح نداد که این تضمین‌های امنیتی شامل چه موارد می شود. روسیه که حدود 20% از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقه دونباس در شرق اوکراین به این کشور است. اما کیف با این خواست به شدت مخالف است و میگوید که در برابر هیچ گونه توافق صلح حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشم پوشی کند. این در حالی است که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم های گرمایش مواجه شوند. و گفته مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کیف به منفی 15 درجه رسیده، سیستم گرمایش نزدیک به 6000 ساختمان مسکونی از کار افتاده است. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که این حملات واکنش به حملات اوکراین بر اهداف غیر نظامی در خاک روسیه است، اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیر نظامیان روسی را رد کرده است. و تیمی ملی کرکت افغانستان شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسله از بازی های بیستاوره در برابر وستندیز با تفاوت 15 دوش شکست خورد. افغانستان پیش از این در دو بازی وستندیز را شکست داده بود. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی در امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرار است جام جهانی کرکت بیستاوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا از هفتم ماه فوریه آغاز شود و نزدیک به یک ماه ادامه یابد. در این جام جهانی افغانستان در گروه دی با تیم‌های آفریقای جنوبی، نیوزلند، کانادا و امارات متحده عربی هم گروه است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده که در روزهای آینده نیز بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که اصولنامه طالبان خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت های دینی و مذهبی را مشروع می سازد. نزدیکان شماری از قربانیان خشونت‌های خانوادگی می‌گویند که چنین قوانین دسترسی آنان به عدالت را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
ما امو علایمی که الله مورد شکنجه قرار گرفته بوده و چشمای خود دیدیم. تازه حالا سرنامه به این ساخته شده، فکر کنیم که دست مردان را بیشتر و بیشتر باز می‌سازم.
و شماری از کوچه‌های افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ادعا می‌کنند که در چند روز اخیر ده‌ها کوچه توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. شماری از خانه ها نیز آسیب دیده و شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت برای ترافیک بسته شدند. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شماری از ولایت های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. بر اثر بارش شدید برف و باران در افغانستان دست کم 14 نفر جان باختند. شماری از خانه ها تخریب شده و برخی شاهراها به دلیل ریزش برف مسدود شدند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیامی که روز پنجشنبه دوی دلو بر رسانه های داخلی در مورد راه های مسدود شده به دلیل بارندگی ها فرستاده، گفته است:
به شمول سالنگ ها در ولایت های بامیان، دایکندی، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک و غزنی شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت به روی ترافیک بسته شدند.
با گفته او زخامت برف در سالنگ شمالی روز پنجشنبه بر 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی به 2 متر و 60 سانتی متر رسیده بود که این حجم زیاد برف روند پاکاری جاده ها را با مشکل روبرو کرده است. امروز جمعه سیوم دل و وزش بادهای شدید با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت در سالنگ ها پیش بینی شده است و بر اساس این پیش بینی بعید به نظر می رسد که راه سالنگ امروز نیز برای ترافیک باز شود. تلاش ها برای بازگشایی راه های دیگر از روز گذشته جریان داشته که امروز برخی از آنها باز شدند. ولی مدقق معاون پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت که برف و باران نقش مهم در کاهش آلودگی هوا دارند و به ویژه اگر برف باری ها ادامه یابند می توانند سبب ایجاد محیط زیست سبز شوند.
برف در حقیقت ذخیره‌گاه طبیعی آب است. وقتی که برف به تدریج ذوب می شود، سرچشمه یا منبع اصلی برای چشمه ها، برای دریاها و در کنار از او ذخایر آبهای زیرزمینی را تغذیه میکنه و همچنان از سیلابهای ناگهانی جلوگیری میکنه. در کنار از این برف در مجموع سطح خاک را از یخزدگی شدید محافظت میکنه و همچنان در قسمت حفظ رطوبت خاک و حفظ تخم و ریشه گیاهان کمک میکنه که در طول زمستان سالم بمانه و در بهار رشد خوب داشته باشه.
بر اساس گزارش ها تلفات ناشی از بارندگی ها در ولایت های کندهار، پروان، بامیان، میدانوردک، جوزجان و فاریاب ثبت شده است. در نورستان مقام های محلی طالبان روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از بارندگی های شدید در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه 3 کودک جان باخته، 1 کودک زخمی شده و 1 زن نیز آسیب دیده است. همچنان شب چهارشنبه در ولسوالی دند ولایت کندهار بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه 6 کودک جان خود را از دست دادند. تا کنون نزدیک به 10 خانه در نتیجه این بارندگی ها آسیب دیده و از تلف شدن حدود 500 راس مواشی نیز خبر داده شده است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شمار از ولایت‌های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی‌های بیشتر را خواهد داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز در بیانیه‌ای که امروز جمعه 3 دلو منتشر کرده، از احتمال بارش برف و باران در ولایت‌های بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست خبر داده است. بر اساس این بیانیه میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی‌متر پیش بینی شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا در ادامه با همکارم ستار فروغ باشید.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. در ادامه گزارش ها و مطالب مختلف را به شما داریم. رادیو آزادی. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هشدار داده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان به شدت نگران کننده است. رواداری یک نسخه از این اصولنامه را به دست آورده. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم به خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می بخشد. این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل 3 باب، 10 فصل و 119 ماده است. این سازمان روز چهارشنبه 22 جنوری در بیانیه که در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامه طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر به گونه آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده است که این اصولنامه به صورت رسمی به تبعیض جنبه قانونی می‌بخشد، آزادی‌های اساسی را سرکوب می‌کند و بازداشت‌ها و مجازات‌های خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهد. سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامه منتشر شده خود به موارد متعدد اشاره کرده، اما به گونه مشخص تصمیم‌ها و ماده‌های این اصولنامه جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به شدت نکوهش کرده است. در ماده 32 این اصولنامه که برای رادیو آزادی رسیده آمده است که اگر شوهر همسر خود را مورد ضرب فاحش یعنی کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته می شود و قاضی مکلف است او را به 15 روز زندان محکوم کند. اما سازمان حقوق بشری رواداری با عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود، بلکه گونه های دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است. مواردی که در این سند به گونه آشکار نادیده گرفته شدند و خشونت خانوادگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شده است. موضوعی که خانواده ها، نزدیکان و شاهدان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی نیز نسبت به آن نگرانی عمیق دارند. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواستنامش در گزارش نشر شود، برادی آزادی گفته است که دختر عمش در 2 سال گذشته به گونه مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجا که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، به گفته او عدالت برایش تامین نشده است.
دختر عمیم است و تقریبا 1 ماه پیش یه اتفاق افتاده بود. البته این اتفاق به تکرار بالش افتاده، چون تقریبا 2 سال از عرضش میشه، شاید تا 10 بارم مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشه و دفعه آخری که اتفاق افتاد واقعا فاجعه برانگیز بود. متاسفانه که ما نتونستیم کاری بکنیم. خشونت از طرف شوهرش بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و موارد روانی هم بالش صورت میگیرم و شوهر و معتاد به تابلیت کس. دختر عمیم یه بار مستقیم به طرف حوزه طالبا رفته بود، گفتگو صورت گرفت، دوباره دختر عمیم کشیدن از حوزه و گفتن که تا زمانی که جای زخم در بدنت نباشه یه خشونت خانگی گفتن نمیتونیم. تا او حد شوهر تق داره که تو را بزنه، حتما در بگفتی که دیگه پشا نگرفتی.
سحر بارش یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و کارمند صحی میگوید که چند روز پیش برای کمک رسانی صحی به یکی از همسایه‌هایش رفته بود، زنی که از سوی خسرش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبرو شده است و به گفته او این زن به دلیل ترس و آنچه خودش نبوده قانون عادلانه می‌نامد هنوز هم قربانی خشونت است.
یک همسایه ما است، چند روز پیش امروش از من کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن. ما رفتم به دیدنشان، آنقدر زجر میکشید زن به نحوی که اصلا آدم غیر قابل تحمل است. برش با آن که شوهرش مشکلات اقتصادی هم برخوردار نیست، اما هیچ توجهی برش نداره. توجه از چه لحاظ؟ مثلا مریض است، میگه تو مریض نیستی، خودت مثلا استریک میندازی، هر چی که میگی دروغ است. سوری عزیز، ایره مورد لطکوب قرار میده که تو چرا همیشه مریض هستی؟ ما امو علایمی که الله موردی شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا سلنامه هم بهی ساخته شده، فکر کنین که دست مردار بیشتر و بیشتر باز میسازم.
سازمان رواداری همچنان از ماده 48 اصولنامه جزایی تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان به محاکم ارسال شده انتقاد کرده است. در این ماده آمده که تعزیر نه تنها در برابر جرم بلکه به منظور مصلحت نیست تطبیق می شود. از جمله سوی پدر در برابر کودکان زیر 10 سال به دلیل ترک نماز و موارد مشابه. البته این تعزیر باید مطابق مراتب مندرج در ماده 9 این اصولنامه اعمال شود. در حالی که در بند 4 ماده 9 در بخش تعزیر افراد پایین رتبه جامعه مجازات بدنی و لتکوب نیز درج شده است. سازمان رواداری گفته است که این سند به گونه روشن خشونت علیه کودکان را منع نمی کند و در برخی موارد به مجازات بدنی مشروعیت می بخشد. به گفته این نهاد، چنین احکام حفاظت از کودکان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و خطر گسترش رفتارهای سوء و بدرفتاری را افزایش می دهد. قابل یادآوری است که سازمان رواداری همچنان نگرانی خود را ابراز کرده که در بخش بزرگی از مفاد این اصولنامه عدالت همه جانبه نادیده گرفته شده است. از جمله حق دفاعی سریع قربانیان خشونت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه، اصل برابری همه در برابر قانون، اصل قانونی و شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت از بازداشت‌های خودسرانه و حق جبران خسارت. با باور این سازمان چنین موارد سبب می شود که قربانیان از حقوق قانونیشان محروم گردند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان و سر محکمه آنان را در مورد این اصولنامه و اظهارات سازمان رواداری جویا شویم، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی سر محکمه تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این نیز باشندگان مناطق و ولایت های مختلف افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از نبوده حق دسترسی به وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی طالبان و همچنان از مشکلات متعدد دیگر شکایت کردند. با این حال طالبان در نشست ها و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماره از رهبران آنها به شمول ملاح بطل آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کرده و با فساد مبارزه کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. نمایندگان این کوچی ها موضوع را تایید کردند. درست پیش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت محدودیت ها بر رفت و آمد افغان ها و موارد آزار و بازداشتشان توسط پلیس در پاکستان افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ادعا می کنند که اخیراً با رفتار نامناسب پلیس بازداشت و آزار مواجه شدند. نور یکی از آنان در ایبت‌آباد چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در منطقه ایبت‌آباد خیلی سختگیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می زنند. بسیاری را بازداشت کردند. 60 تا 70 نفر را گرفتند. چی کنیم؟
همچنین خانولی یک کوچی دیگر افغان در منطقه هریپور می گوید که در چند روز گذشته ده ها کوچی از منطقه آنها نیز بازداشت شدند.
از روستایان ما هم در میان آنها بودند. روز من را با آنها گذراندیم. وکیلان هم بودند. وکیلان دولتی هم بودند. بعد با آنها چنین صحبت شد که در وطن برف آمده، هوا سرد است، شرایط سخت است.
شماره از نماینده های کوچی های افغان در خیبر پختونخوا نیز این موضوع را تایید کرده می گویند که بیشتر کوچی ها هنگام چراندن رمه هایشان با بازداشت پلیس مواجه می شوند. حاجی دریاخان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
خیبر پختونخوا که دی هریپور سیما و دی ابتاباد دی منصره دی
در مناطق هریپور، ایبت‌آباد، منصره و شینکاری در خیبر پختونخوا تعداد زیادی از افغانها بازداشت شدند. بیشتر آنها کوچی ها هستند. مردم عادی در کمها اقامت دارند، اما این کوچیان بیرون از کم هستند، چون نمی توانند در کمها زندگی کنند و بر رمه های خود رسیدگی کنند. بیش از 100 نفر در هریپور بازداشت شدند. برخی با پرداخت پول آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.
قانون پلار که رخلاص و اوسه په جیل کې دی.
به گفته او 955 خانواده کوچی افغان در پاکستان ثبت شده و در آنجا اقامت دارند. وی افزود که پیش از این هیچ محدودیت برای رفت و آمد برای آنان به افغانستان و اقامت در پاکستان وجود نداشت و نیاز به اسناد رسمی نبود. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانها در کراچی، نوقت چهارشنبه 21 جنوری به رادیو آزادی گفت که قانون برای کوچی ها استثناء قائل نشده است. قبلا مراعات های با آنها می شد، اما اکنون دیگر رعایت نمی شد و اگر بازداشت شوند و اسناد نداشته باشند قطعا به افغانستان اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون اسناد گفته است که این کشور را ترک کنند. این شکایت ها درباره بازداشت کوچیان افغان در پاکستان همزمان با نشر گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR است که گفته محدودیت ها برگشت گذار افغان ها و موارد آزار، بازداشت و اخراج آنان توسط پلیس در این کشور افزایش یافته است.
بیشتر از خبر.
رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. در این روزها بسیاری مردم برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و ویژه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد، باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است، به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریه که خانم هم هست، خشنیم هست، تپلکویم هست، میهیم بسیار جای خوب است، سبز و جای و متفاضای خوب است، دیگه وقت زمستان رو دیگه وقت ممایز دیگه.
در همین حال مالکان رستوران های ماهیپزی در نقلو و سروبی می گویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران مایپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی بر رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پر از بنده سروبی.
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. آزادی رادیو facebook.com/azadiar آدرس ما در فیسبوک است. رادیو آزادی را همچنان در شبکه اکس، اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سر از 20 دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا میگذارد. این وزارت از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل، سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان، می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان اضافه است 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افزود:
ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم به کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشالله مشکل نداریم. پیش موجود بود با دلش علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران به جای پاکستان باید راه‌های بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. حکومت طالبان می خواهد که به جای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید می‌کنند. اما شماری از مالکان دواخانه‌ها در کابل می‌گویند که ظرفیت شرکت‌های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که اعلان کرد شد، بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید. دیگه دوا فعلا در شورت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شود. به دراز مدت امکان داره، ولی آنها
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد می شد و به گفته آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد.